السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړی شوې ده. د دې پروګرام قربانه زما همکار ملالی بشیر ده. ورسته به ملمنو سره استودیو ته راشي، خو په سر کې په موږ دې سات لاندې خبري برخه ته پر خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې په پېښور کې یو وسلوال او ځانمرګ برید، دوه پولیس وژلي او شاوخوا لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د پېښور په باړه کې شوي وسلوال او ځانمرګ برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ملکیانو په ګډون لس تنه نور ټپیان شوي دي. د باړې د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان اپریدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید نن سهار د دوه کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پوري تړلې چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یو ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه و چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې د 15 پولیسو او 15 ملکیان شامل دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظاهر اپریدي مشهد راډیو ته ویلي و چې چاودنه کې د ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. طالبانو او پاکستان تر ډاډ ورکړی چې افغانان به چاته ضرر نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرینک دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونه کسانو نن سهار په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکونکي خوندي دي او دغه برید غندلی دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د ساتنې په اړه ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي چې په سویډن کې اوسیږي قران کریم ته سپکاوی کړی او د هغې ځینې پاڼې سوځولي چې د اسلامي حکومتونو سخت غبرګونونه یې پارولي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلورو کلونو په مخه د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو په وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هڅو یو برخه ګڼل کیږي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه غل په وخت کې له اوکراین سره هر اړخیز ملاتړ کوي. له اوکراین سره د تسلیحاتو په برخه کې مرسته د اوږدمهاله امنیتي تضمین په هدف د نړیوالو هڅو برخه ده چې تیر اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د جی وو غړو هیوادونو لخوا اعلان شو. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خویدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې دي. رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی چې دا پیښه د سختو او پرله پسې بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس د 19 خپرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته زما همکاره ملالی بشیر مختبیایي. خو اوس د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته راځو. هغه دا چې په پېښور کې په باړې سیمه کې ځانمرګو بریدونو او ډزو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا برید داسې مهال شوی چې تر دې څو ورځې وړاندې په ژوب کې یو ورته پیخه کې نه پوځیان وژل سوي وو. ورزو د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری له پیښور را سره استډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، څه دي دغه نننی برید وروستي جزئیات؟
مننه. دا څه چې دا وغز ان په اغه ځای کې ولاردیم، یعنی د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې چې دا پیښور سره خواوشه 1 کیلومتره فاصله لري او بیا د باړې تحصیل تیرا برخه چې کوم دا د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. نو زه هم دا اوس په باړه تحصیل کې موجود یم. دا په باړه کې نن سهار د پاکستان په وخت خواوشه 11 بجې دوه بریدګر وو چې هغه ځانمرګي بریدګر وو او هغوی د دغه تحصیل ودانۍ ته د ننوتو هڅه وکړه، خو په دروازه کې ځان ته دواړو چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې دغه دروازې سره لګېدلې د دغه ودانۍ برخه را پریوته چې دا تقریبا څه دوه کمرې یا کوټې را پریوتلې دي، چې په نتیجه کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی د وینا تر مخې په دې پیښه کې تر اوسه پورې د وژل شویو پولیسو شمیره څلورو ته ورسېده او په دې کې لږ تر لږه لس کسان چې کوم دي دا ژوبل شوي دي. ما چې وکتل نو په دې ودانۍ کې دننه ډېر ولسی دفترونه دي، لکه لږ خیبر انتظامیه دفتر دلته کې، یو د جرګې تالار دی، بیا ورسره جومات دی په دې ودانۍ کې، همدارنګ دلته کې سب جیل دی چې هغې کې قیدیان ساتل کېږي. خو چې کوم ځانمرګي بریدګر وو دوی په دې ودانۍ کې موجود، سی ټی ډی چې کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ ورته ویلی شي، یعنی د ترهګرۍ ضد د ادارې چې کوم دفتر و په دې باندې دوی برید کړی، او په دې کې پولیسو ته او دغه د ترهګرۍ ضد چې کوم پولیس دي دوی ته دا مرګ ژوبله اوښتې ده.
بله شنواری صاحب، ټپیانو کې څوک دی ویل کېږي چې ملکیانو ته هم زیان اوښتی، او ساسو له خبرو هم داسې ښکاري چې په دغه ودانۍ کې د نظامیانو امنیتیانو ترمنځ ملکیان هم وو؟
بالکل، ملکیان داسې وو چې نن خو د لومړی محرم چھٹی هم وا، خو سرکاري دفتر خلاصې وې، او دلته کې هغه سب جیل دی، دې ته ملاقاتیان ویلې شي چې خپلو قیدیانو خپلوانو لپاره راغلی وو. نو تر اوسه پورې په دې کې جو لسو جوبلو کسانو کې دوه تنه عام ولسی وګړي دي، باقي چې کوم دي دا پولیس دي.
او مسولیت تر اوسه چا اخیستی؟ داسې ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ټي ټي پي مسولیت اخیستی، ما په ظاهره فکر کوم ټي ټي پي تر اوسه ادعا نه ده کړې.
داسې چې مونږ ته په خپل باندې تر اوسه نه ټلیفون کړی نه څه بل څه پیغام را لېږلی، خو په پاکستانی رسنیو کې دا چلګي چې دا دغه پیښې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستی ده. او بل مهمه خبره دا و چې دغه دوه کوم ځانمرګي بریدګرو د دوی جسدونه چکم آزادی دا ما پخپل باندې وکتل، او دا دویل تکي شولې دي، تحقیقاتي ادارې راغلي دي دغه زینو نه شواهد او نمونه جمع کوي، او وروسته به بیا تفصيلي رپورت په دې باندې وړاندې کوي.
ډیره مننه
حالو دا ما تاسو سره طریقه
او خپل ځان خیال ساتي. ډیره مننه، سلامات اوسې. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال و چې د پېښې لسیمنه یې وروسته جزئیات راکول. هلته ځانمرګي بریټ شوی دی، دغه راز دازي هم شوی چې د فرهاد شینواري په حواله لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي، او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې دوه تنه ملکیان ښودل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راغلی دی. دا پلاوی کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی شامل دی. دا چې دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې څه ویلي دي، جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی او آصف دورانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوي چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي، او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې، او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستانی لوري د دواړو خیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده، او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او دغه رنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده ترینګلې ده. او د پاکستان د دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زما نظر دا چې دا موضوع به د ٹی ٹی پی مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وای تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستانی چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپل د آصف درانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا کړي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شراغلاست. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ښځینه سینګارتونونو مسؤلینو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبارونه وتړي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن الملکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې د زوم د کورنۍ ډېرې پیسې مصرفې دي او کورنۍ ته یې ستونزې جوړې کړې وې. د همداراز ویل چې ځینې کارونه لکه د وریځو د ورښتانو ایستل او همداراز غیر طبیعي ورښتان په ورښتانو پورې مشلول دغه د په نظر د ویلي و چې یو غیر شرعي کار دی. یو شمیر ښځو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې کورنۍ ته حلاله نفقه ګټي. د ښځینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکول سوی دی چې یوه اونۍ وروسته دغه موده پوره کیږي. د جولای په 19 نیټه په کابل کې ښځینه اعتراض کوونکو د دغو سینګارتونونو د بندیز پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون د ګډونوالو په خبره په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو امنیتي کسانو د ښځو د تیتو پرکر کولو په خاطر هوایي ډزې وکړې. دوی یې په برقي ډنډو ووهلې او د دوی په وینا طالبانو ورباندې اوښکې بهونکی ګاز وشیند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په کابل کې د ښځینه سینګارتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر ضد د ښځو د لاریون له ګډونوالو سره د طالبانو د حکومت تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼلی دی. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانان حق لري چې په خپلواکه توګه خپل ژغ پورته کړي او اوسنی نظام باید دغه حق درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو د مظاهرو د ګډوډولو په خبرون کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر ضد د زور کار اخیستلو په اړه ژور اندېښنه لري چې پر سینګارتونونو د بندیز پر ضد یې مظاهره کړې وه. ښځو مخکې هم د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي خو د دغو مترزو ښځو په وینا کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې، ځکه د دوی په وینا طالبانو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلي. ورستی مظاهره ښځو په کومه هیله وکړه او آیا له زوره کار اخیستل به د لاریونو مخه ونیسي که به دغه لاریونو نور هم زیات کړي؟ په دغه خبرونه کې نن را سره د ښځو د حقونو مدافعانې آغلې قمر نیازی، آغلې پروانه او آغلې دنیا صافی میلمنی دي چې دوی به زموږ سره وخت په وخت د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل کیږي. دوی را اخلو. لومړی زما همکار روشان صاحب وایي چې آغلې قمر نیازی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلې نیازی، تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. نیازی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ښځو ستاسو په نظر په کومه هیله باندې پرون اعتراض کړی و او دوی ولې راووتلې په داسې حال کې چې مخکې هم مظاهرې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکار ته، هم دغه ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان باغیرت ولس ته، او بالخصوص هغه خوندو ته، هغه غیرتي خوندو ته چې خپل د ژغ د وچتولو هڅه یې وکړله. مونږ په شرعي لحاظ که دغه ستاسو پوښتنې ځواب ته راځمه، ورته یو ژور څېړنه وکړو، نو موږ هلته دغه ترلاسه کولای سو چې ظلم گناه ده چې پر یو مظلوم باندې کیږي، او د ظلم قبلول پر ځان باندې، یعنی د ظلم تطبیقول پر ځان باندې دو چنده گناه ده. نو دلته چې دی خپل ژغ اوچت کړل، دا یې خپل هغه د دې دپاره یې د خپل ژغ اوچت کړل، دوی ته معلوم و چې دوی به د دوی ژغ وانوري، حتی باوجود دې چې خپل دوی کوم عکس العمل نه شي په بار بارو اعتراض کوونکو باندې، دوی حتی غلط برخورد له زموږ سره کوي، مګر دوی بیا هم خپل مسؤلیت ترسره کړله، خپل شرعي مسؤلیت یې ترسره کړله، دوی خپل ژغ اوچت کړه، چې زه ویاړم و افتخار کوم په دغه خوندو باندې چې دوی خپل د ژغ د وچتولو جرأت یې وکړه په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې. ستاسې پوښتنې ته باید راسم چې دقیقا دغه څو ځلې سو چې دوی د هغه ورځ څخه چې پر نظام باندې دوی حاکم سوي دي، خو د دوی که موافقه وه، که مصلحت و، که زور و، که هر څه، اوس فعلا دوی حاکمان دي په افغانستان کې، د افغانستان پر ولس باندې. خو دوی چې راغلي دي د همغه اولې ورځ څخه تر دننه ورځ پورې، د دوی ټول قیدات، د دوی ټول فرامین د ښځو د محدودیتونو دپاره دي، د ښځو د صحنې څخه د ایستلو دپاره دي. دوی هر ډول قوانین چې وضع کوي هغه ټول محدودیتونه شوزو ته راجی دی، چې دوی په دې باندې نه پوهیږي چې دوی د ټولنې نیمایي برخه فلج کړې ده، او دا به ډیر سخت وي چې دا به بیرته دوی جبرانوي. دا اوس زه تاسو د میرویس روغتون یو ډیر عیني قضیه ووایم، چې میرویس روغتون کې هغه پخوانی ډاکټر صاحبان چې وي اکثر چې امکانات درلود لاړه خارج ته، یو دوه ډاکټر صاحب او یو دوه درې قابلیت چې امکانات نه لري د خارج د تللو، چې هلته په شفاخانه کې پاتې دي، هغوی هم د ډیر سختو ناخوالو سره مخ دي، فقط په یو ماش باندې گزاره کوي. هغوی ته چې کله محصلین راتلله د تجربوي کارو دپاره، د هغوی دپاره د موسساتو د خوا څخه امتیازات ورکول کېدله، چې هغوی د بلې خوا څخه هم سپورټېدله، یعنې یوازې په هغه ماش باندې د هغوی ګزاره نه کېږي، هغوی په ډېر لوړه سطح باندې ژوند کړی ده، هغوی تحصیل کړی، هغوی په ځان باندې مصارف کړی چې تر دغه ځایه ځان رسولی ده. نو هغوی هم یو ډول مایوسه دي، او د بلې خوا څخه تا هغه تولید هم بند کړی ده، نور هم ورته نوکاره با انرژي، نور ځوانان خوندې نه فارغېږي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي، هغوی تقویه کړي، دا به بالاخره څه نتیجه ورکړي او کوم ځای ته به ورسیږي. نو هر برخه کې چې دوی قیدات وضع کوي، هغه ټول قیداتونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده، او د ښځو د حقونو صرفېدل ده.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واورېدل د اغلی نیازی په خبرو کې چې دوی ویل چې ښځې پوهېدلې چې غوښتنې به یې ونه منل سي، خو دوی بیا هم دغه جرأت وکړي د دوی په وینا او راووتل لارو کوڅو ته، راووتې او اعتراض یې وکړي او د خپل حق غوښتنه یې وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا ښځو په یو هیله او امید باندې دغه لاریون وکړ، که دوی پوهېدلې چې خبره به یې نه اورېدل کېږي؟
اول کتاب ته سلام انسان مخنن استودیو ته، او بیا دې پروگرام کې ځای خوایم ته. او هو د خورجان خبره دې کیا ده، مونږ مثلا دا لرین کړی دا مودل لپاره کو چې مونږ دا غږ ورته چې نړیوالو ته ورته یا ټول واور یا چې مخ خپل حق د بار جنگي خپل حق د بار خپل د حق دفاع کوو، دا چې د څه کار نه دی، ولې زموږ حق خوړل شي؟ مکتبونه دوی په مونږ باندې کړل، پانسونونه دوی په مونږ باندې کړل، اخر مونږ یو بل طریقه ځان ته پیدا کړو چې په دې وجه نه مونږ خپل کاروبار وکړو، خپل د کور د خپل فامیل سرپرستی وکړو، هغه هم دوی په مونږ باندې، اخر به بیا مونږ څه کوو؟
او غلی پروانه، بلې تاسې یادونه وکړه چې تاسې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ستاسې اصلي غوښتنه څه وه چې باید دغه ارشګاوي بیرته پرانستل سي؟
هو باید پرانستل شي. که زه کوم هغه لري مو ته دی وایي مو ته کوم مکتوب وایي مو ته که مثلا زه وچ د ورځې خپل ځی کې اضافه خپل کې لګول دی سمه ده موږ بل دې کار نه ډډه وکړو او خو اضافه نه لګول کیږي او بل بل ته ویل شوی دی چې هغه څه چې تاسو دا خو یو فیشن دی یو هغه دی مثلا دا خو د ښځې سینګار دی الله جل جلاله د ښځې په سینګار باندې بندیز نه دی اوسه نو دې بیا ول دي څه سمه ده موږ به دا کوم نه کوم چې دوی دې موږ ته یو لار دې جوړه کړي چې نه چې سم د لاسه دې وایي چې بندیز بندیز په پونتون بندیز په مکتب بندیز په ارجا بندیز دوی اصلا د خود په کار باندې بندیز کوي بل ورځ به موږ ته وایي چې د نامحرم نه بغیر ونه وځي بار کا وای بچ په کور کې کینې په کور کې ناست دي شو وکړه اخر څو په کور کې د خپل کور سرپرستی کوي څو به د کور مشر وي څو په کور کې نر سړی نه لري اسنن مثلا سړی بنو وي هغه به د خپل کور سرپرستی کوي هغه جلې هغه خزه څو به کون دی څو به یتیم وي څو یو حال به په افغانستان کې خدای مونږ دلی شرکاله سرویس کول راځي چې همدغه ډول روان همدغه حالات دي ته کې ډیر یتیمان کون دي پکې دي نو څو کې اخر دي
پروانه جان تاسو یادونه وکړه چې طالبان غواړي چې اصلا د شوزو ژوند محدود کړي تاسو موږ ته ویلای سي چې آیا دغه آرایشګاوی تر ډیره پوري یعنی اکثریت یې د شوزو وي او شوزو پک شکار کاوه
ګوره یو خدای خبره د خوجانی چې الحمدلله افغاني ټولنه کې او افغانستان دې دا او دا پښتنه ټولنه ده دلته بغیر د هغه نفر نه چې خپل اړیدې وتی بل څه دلته پاسان نه شو درې هر اړیدګه ته هر یو پلان غیرتی دی پښتون دی هیڅ یو پلان نه غواړي او هیڅ یو رور نه غواړي او هیڅ څوک به نه غواړي چې خپل عزت دی د دې دی ځای کې د اړیدګو په عموما د افغانستان په ټول اړیدګو کې بغیر د خزینو نه بل څه کار نه کوي د دې څوک اجازه ورکوي خپل اړیدې
ډېر مننه
دې دوته نه هیڅ پلان نه ورکوي
شاشه نو دا چې اوس تاسو ول چې آرایشګاوی ټولو د ټولو ملکیت او همدارز هغه کارکونکو ټوله شذینه دي نو په دې سره تاسو په دې نظر یاس چې واقعا دغه د شوزو اقتصاد ته د ضربه رسولو په خاطر دا کار سوی دی
خور یعنی یوازې د خوځو اقتصاد نه بلکې هغه خځې چې دغه آرایشګاوی څنګه ټولنه پر مخ بیاي هغه ترشه ګوره هیڅ خزانه غواړي چې هغه ته په تیار را رسیږي او زه خوشاله یم چې زه کور کې ناست یم زما د کور خاون یا زما پلار زما ورور زما څوک بل څوک ما ته بازار نه راوړي وي خو زما یو ساتر دین بار ویخته دین بار څوګونه ګورځي په دې خوشاله یم خو مونږ چې ارشګا کو یا بل وظیفه کو یا بل وظیفه کو زمونږ به مجبوریت وي زمونږ به مجبوری وي مونږ به څوک نه لرو خپل د کور سرپرست بنل لرو مونږ باندې به دا بوج وي دا خو په دې نه شولانو مونږ د کور مشرتوب کوم مونږ د کور سرپرستی کوم مونږ د کور نه فراون ته نه پکه برابرو یوازې نه پکه خو سره نشي برابرولې کله چې شي نو خزه بیا ولې پیدا کی د خزه او نه دوانه یو دي په نه پکه برابرولو کې
بلې ډېر مننه پروانه جانې زبیر ته تاسو تر اعظم تاسو څخه نور پښتني هم کوم له مش سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي او ریدونکو د نور بس د خبرونی دریمه ملمنه بی بی نظیفه احمد شاهی صاحب هم له مش سره د ټلیفون لاره وصل سوی د اغلی احمد شاهی تاسو ته هم شرغ لاست وایم مننه چې وخت مو استي تاسو د اغلی نیازی او اغلی پروانه دواړو خبري واوریدلې اغلی پروانه یادونه وکړه چې تر اکثریت د کار بارونه چې سنگارتونونه دی آرایشګاوی دغه د شوزو دی او کدا باند سي معنا دا چې د شوزو اقتصاد ته سخت ضربه رسیږي او د دوی په وینا طالبان غواړي چې د شوزو ژوند نور هم زیق او محدود کړي تاسو په نظر یاست آیا فکر کوئ چې دغه د شوزو د ژوند محدودولو یو هڅه ده ک دغه لامل چې طالبان یادوي چې وايي په دغه سنگارتونونو کې زیات مصارف کېدل تاسو کوم خوا فکر کوئ چې ورسره موافق یاست
سلامونه اونۍ کې هلي تاسو همدارنګ انیازي شي په وګړو پروانه جانې ته ولیک تاسو ټولو ټول څه حسنو څه مننه کوم چې ماته تاسو وخت ورکړل زه د پروانه جانې خبرې باندې څنګه کوم په دې حق لا چی یوازې د خوځو په اقتصاد باندې تاثیر نه لري خان ځکه چې کله چې نظام سقوط وکړو امارات راغله نو ډېر تاجران دا اکثریت سنگرتونونه مواد چې راتلل د ایران نه راتلل د ترکیه نه راتلل د دوبۍ راتلل تجارت وو بیا کله چې د نظام سقوط نه وروسته بیرته تاجران خپل تجارت ودرول او تجارت یې ونه کړو نو دا د هرجه کوم مواد سنگرتون مواد هم دوی هم چې وو د دې لوړ هم جکسي وو په دې حساس نو چې انسان خپل عامه ګوري د یو مواد اخلم په دې نرخ باندې سبا زه په نور مشتریان باندې چې استفاده کوم زه شل زره د دکان کرایه ورکوم د برق بل ورکوم د اوبو بل ورکوم همدارنګه زه مواد اخلم په څو هم زه باید په دې کې یو 2000 3000 ځان ته منفعت په نظر کول چې څه لپاره زه کو نه وځم ګټې لپاره فائدې لپاره زه کو نه وځم دوی چې وایي د دې قیمت به غسل ډیر ګران به غسل یو بل چاره به کوو چې نرخون به د رجویان وو همدارنګه دوی خپل ځان د خپل مواد به راولل مو با څنګه تر زموږ مزوري باور کولای خبره نو کله چې مواد هم زموږ وي مکان هم زموږ وي مصرف نور هم زموږ وي د دوی چې پیسې ورکړي د خو بیا ونه شو تجارت کاروبار هم دی ته وي خلک حسه کوي زحمت وباسي چې نری هم خزوي دی خپل منفعت او فائدې لپاره نو باید د طالبان دی خو ته هم په نظر کې ونیسي دومره تجارت چې په جمهوریت کې اوس محل نشته اول زه تخپنه چې ما سره سرمایه و چې په افغانستان کې تجارت نکوم خو خوده ته دوه چند ماته بغته هم دي نه کوم ځکه چې د دې اخر نتیجه به خراب وي د اوسنۍ د نن ورځ ګټه باندې څه وکړم چې بزګه ورځ وروسته به ماته دوه چند ضرر وي نو باید دا هم په نظر کې ونیسي او د دې ستاسو په سوال کې دا هم و چې باید چې طالبان وبخښي چې طالبان وایي چې باید ارجګان بند شي دا رجبه بندیدل هدف دا وي چې باید خود خود اقتصاد نسبه تورسی یواز د خوځو اقتصاد نه خزي د اقتصاد نه محروم کی هغه مالی استقلال د خوځو نه غسل کی بلکې د ان د خوځو نه هغه بشري حق هغه انسانيت هغه بشريت نه غسل کی د دوی حالت دا دی چې باید خزي خزه څوک ده خزه څوک چې په ټولنه کې شمیر لري چې د انسان حیثیت لري خزه وایي یا په کور یا په ګوري نه یو کلمه یا ورځنی خبره بس نو دوی وایي چې د اسلام دوی نه دي خبر دوی دومره د اسلام نه چې دوی خبر دي هیڅ څوک خبر نه دي خو دې لکه دا هغه په خواني کتابونو يهود نه سره چې هغه کتابونو چې د دې په ضرر وو هغه ګوخه کړی او په ځای بل څه کړی دوی نه دا ګوخه کړی او څوک هم نشي کولای خو دوی څه کوي هغه چې د خزه فائده باندې په ګټه باندې چو چې دا قرآن کې هغه دی خو نه 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 دا غدم وای دا وای چې یو تړي څلور مېرمنه حق لري خزه حق نه لري چې غږ پورته کې خزه حق نه لري د کور نه وځي خزه حق نه لري شکار وکړي خزه حق نه لري چې د ازادي بیان استفاده وکړي ځکه چې دا انسان د حق د حق نه لري نو له بده مرغه ورځ په ورځ د پروانه جنې په یو خبره زه هم څنګه کوم چې شاید داسې حالت براس موږ له محرم نه بغیر د کور نه وتی نشو دا خبره دې اشتیا ده ځکه چې دا موږ په خوانې طالبان دي دا به هیڅ څوک غفلت ونه کړي موږ په خوانې طالبان اوس نه هغه څه چې درې ورځې وروسته مخکې درې ورځې مخکې په هرات کې والی اعلان وکړ چې یو خزه بغیر له چادرین د کور نه وتی نشي او موټران ریوانان هم حق لري هغه مېرمن چې چادرې لري او محرم نه لري هم جګینه کی او چادرې محرم ورسره هم او چادرې ونه لري هم جګینه کی چې د جګ جواز یا خپل کیږي شپږ میاشتې ور باندې قید وزي او موټر یې غصب کیږي نو دا په هرات ولایت کې دا کار وسو د په مازه مازه د وخت په تیریدو سره مرکز ته هم راځي دا خبر په موږ د نړۍ ټول باید ووري دا خبر د هغه په خوانی طالبان دي هغه په خوانی مفکورې دي د دوی دي هغه جاهلیت دولت کوم کارونه چکړي هغه و څنګه دوی په ذهن کې دا چې هغه مبرز نه وي دي کو چې یو په یو کور کې ځلمی نری نه ني کله خزرې پیغلونه ولري او دې کور سودا پکې د کو نه وځي او درځي شاته به ولر یو سړک چې څه کوي چیرته دي ځان نارینه ته وایي چې راس نو هغه د نارینه د کوم ځای نه راوړي
بله مننه اغلی احمد شاهی تاسو څخه نیما غوښته چې تاسو د خبرو په جریان کې دغه پښتنه هم وکم چې تاسو د پروانه جانې په خبرو کې واوریدل دوی ویل چې هغه شته چې مجبوره وي چې باید د باندې وزله که تاسو چې هم یادونه وکړه خو زما پښتنه دغه د چې اساسي حق خو د انسان هم دغه دی چې باید انتخاب حق ولري چې هغه کار کول غواړي کنه دغه حق اخستل یا د طالبانو ته دغه دوی ته قناعت ورکول چې دغه د انسان یو خپل حق دی که ضرورت وي کې نه وي، دوی باید دغه انتخاب ولري چې دا غواړي چې کار وکړي کې نه وکړي. که غواړي چې کار وکړي باید وې کولای شي، او که نه غواړي پر کور باندې کښېنستلی شي. په دغه برخه کې تاسو څه وایاست؟
دا خو په افغانستان کې یوازې افغانستان بغیر هر یو انسان ته چې د کار ویل د حق لري او ته غواړې چې دا کار وکړي، نو هیڅ یو کس نه وایي چې زه نه غواړم کار ونه کړم. هر څوک وایي چې باید انسان چې پیدا شوی ده په نړۍ کې د خپل ګټې لپاره هڅه کوي. انسان په د ژوند نه چې کله چې پیدا شوی ده تر مرګ پورې، تر دې حده چې نیم ساعت وروسته چې ده وفات کړي، په هغه نیم ساعت کې دا خپله هڅه کوي. دنیا د ګټې لپاره ده، دنیا د حاصل لپاره ده. نو هر انسان غواړي چې هڅه وکړي. او رښتیا هغه میرمن شته، زه نه وایم چې هغه میرمن شته چې په سل فیصد وکړي، د پنځه فیصد به یې داسې وي چې درآمد لري، کور کې نارینه لري، خو دا په کور کې ده. ډېر ډاکتران دا وایي چې هغه میرمن چې کور کې ده هغه رواني تکلیف سره مخامخ کیږي، نو هغه مجبور ده چې ځان ته یو شغل یا مصروفیت پیدا کړي. مخکې معلمي وه، درس وه، نور وظیفې وي، خارجي موسسو کې وظیفه وه، شخصي موسسو کې، دولتي کې وو، د کار کول زحمت وایستل، تر دې حده اشپزي کې به اشپزي ته بتلل. نو کله چې دا ټول بند شو، دوی اکثریت ډېرې اول زه په خپله زه ما زما دنده د یو حقوقي شرکت وو، وکیلانو سره ما کار کول. کله چې زه ګوښه شم، زما خور میرمن لاړ، هرجه ته دوه کاله پورې مې هلته کار کول، دوه شاګردان وو. وروسته به مونږ همکار شو، اوس خو مونږ من کوي چاره مې څه به وکړو.
مننه اغلی احمد شاهد. بله،
نه لای چاته وای چې ته غواړی او کنه غواړی چې کار وکې. انسان د حسد غواړي چې حسد وکړي. نور د خو یو بیمانه سوال څه چې طالبان دا به وایي چې موږ یو کس ته وایي ته غواړی سازلو کې چې کار وکې، او یا بل ته وایي سازلو نه کې چې کار وکې. د خو د غي په ژبو باندې میخ تکول چې باید ګونګ شي چې موږ نه ویری غواړم مجبور نه نه غواړم چې کار وکړم.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاس څخه هم په ورته پښتنه کوم چې د شاغلی عاکف مهاجر د خبرو په تړاو چې دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاندی، د ویلی و چې په دغه سنگارتونونو کې د زوم د کورنۍ پیسې ډیر مصرفي، نو په دې خاطر باید ارایشګاوی بندې سي. یو لامل یې دغه یاد کړی و په خپل خبرو کې. ایا تاسو فکر کوئ چې په یو واده باندې څوک مصرف کوي ډیر دی که تر یو زیات ودونه چې خلک کوي هغه ډیر مصارف لري، تاسو په نظر آیا د آرایشګاه بندول یو مهمه موضوع ده که دغه چې مصرف باید په بل ځای کې راکښته سي چې تر یو زیات ودونه باید بند سي؟
ما ته خو بالکل په دغه موضوع باندې یو ډول مسکا راغله چې د په مصرف باندې دوی یادونه کړې ده. آیا که څلور ودونه کوو په هغه باندې مصرف نه راځي او د ښځو پر سینګار باندې مصرف راځي؟ بیا زموږ ارایشګاوې هم په افغانستان کې الحمدلله لکه چې مخکې خورکۍ مو اشاره ورته وکړله چې موږ مسلمانان یو، افغانان یو، باغیرته افغانان یو، پښتانه یو اکثر. نو موږ ته زموږ فرهنګ دانه ایجابوي لکه ایران او پاکستان کې دغه نږدې زمونږ همسایګانو کې لري، دوبۍ او ترکیه او دا ځایو ته لا نه ځو. دا نږدې د دوه همسایمو ایران او تاجکستان او پاکستان کې زه خپل شاهد پاتې سویم، یعنی تللی یم، خپل چشمدید درته وایم چې هلته د پارایشګاو کې نارینه کار کوي د خوندو تر څنګ، دغه نارینه د خوندو ویښتان ورته جوړوي او هڅه کوي. هغوی هم اسلامي ملکونه دي، هغوی هم دغه مصارف کوي او د ښځو سینګار د شروع څخه او تر دا اوسه پورې هم په ټولنه کې رایج ده او هم رایج وو. دا چې لږ ذره مډرن نه سوه، لږ ذره اوس هغه نور هم ورسره د نړۍ سره موږ سیال کېدلو ته غوښتنه وکړله چې ګام ورسره اوچت کړو. بیا مو هم خپل کلتور او خپل فرهنګ او خپل هر څه مو حفظ کړي دي، موږ تللي یو. بیا هم دلته په موږ باندې پابندي او قیدات وضع کېږي، دا خو یو ډول مسخره ده چې دوی وایي چې مصارف لري. یعنی زما د مسکا هیلت هم همدغه و چې دوی پدی مصرف مخنیوی د پاره نو د مصارف د مخنیوی د پاره ډیر اصول ست چې دی ځلمن تطبیق دي ډیر ست چې دی ورته فکر وکړي چې د مصارف څخه مخنیوی وکړي چې اولی ولورده څلور ودونه دي چې وایي هیڅوک بلا وزره دوم وعده نسی کولای او د درس یو قانون وزکی کدوی د مصارف څخه د اخراجات څخه مخنیوي کی چې بل عذر څخه ځوان دوام واده نشي کولای بیا د شرعي عذر دی ولري ثابت سی بیا دی واده وکي بیا چې د ځوان دوه ودونه کوي چې د مصارف څخه د مصارف ورتیاي ولري چې د غدواره کورنۍ ته د نفقه ورته برابر ولا سی کنيسي ورته برابر ولای دا ټول شي اندي څخه دی شروع وکي مشکل اسلام او ګورو ما مخکیم یو یادونه وکړله چې زه نه پوهیږم چې دوی اسلام ولې خپل د ګټې په حساب باندې استفاده ځینې کوي او دا ډیر غلط کار ده چې دوی ترسره کوي دغه غلطي ده چې دوی د ناکامۍ سره مخ کوي اوس د دوی هم سر خلاص ده چې موږ پایدار نه یو پاتې کیدونکي نه یو ودرېږه یو ناولدي خبرې خوب اسو ودرېږه خلک خو په دې باندې موږ یاد چې زموږ شریعت د لپاره مبارزه کوله موږ د شرعي قوانینو د لپاره مبارزه کوو ځکه د ناکامۍ سره مخ شولو مګر متاسفانه چې دا نه ده موږ تجارب لرو موږ تجربه لرو موږ تاسو حواله دوره هم لیدلې ده د مجاهدینو دره تک دوره مو هم لیدلې ده تاسو مو په دې دوره کې هم ولیدل است ټول مو مطالعه کړه دوه سختي چې موږ غالي لیدې او دوه کال نور به هم د سختي مو غالو تاسف زایده زایده چې تاسو ولې ځان او افغانان مو ټول نړۍ ته بدنام کړه ټول نړۍ ته مو موږ وشرمول موږ غلط ثابت کړو موږ په تزان کلن تاریخ مو بدنام کړل دغه د افسوس زایده تکدم اخراجات او مخنیوي کې ډیر کارونه ست چې د اخراجات او د مصارف مخنیوي وکي کده فساد مخنیوي کې ډیر کارونه ست د حق ملري چې مکتب او پانتون بند کې ته قوانين وزکه ته داسې قوانين وزکه داسې طرح جوړ کړه چې د هغه څخه مخنیوي وسی د پرمختګ لار هم واري خلقو ته سهولتونه برابر کړه ته ولې سهولت باندې ولې قیدات وزکه دا خو زور سو سراسر دا حکومت نه چې ته کوي دا دیکتاتوري ته چې ته کوي چې ته غواړې هغه باید تطبیق کړي
مننه اغلی نیازی بلې زبر ته تاسو ترازم او ریدونکو تاسو د ازادي رادیو څخه نور بس د خبرونه اوري او په دې خبرونه کې موږ هڅه کړې ده چې د آرایشګاو یا سنگارتونونو هغه شځې هم راولو چې دوی په دغه لاریون کې هم ګډون کړي وو او دوی په خپل د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په سنگارتونونو کې کار کوي د اغلی پروانه په شمول باندې میرمن هوا له دغه شذو تخیوه ده چې اوس موږ ملمانه ته په دې خبرونه کې له موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوي ده مننه اغلی هوا چې تاسو وختويستي لمر سره خبري کوي کتاس په دې برخه کې مشته وایس چې دغه اعتراض ولی ضرور وستاس په نظر او شوزي ولی مجبور استوي چې باید په اعتراض باندې لاس پورې کړي
په نام خدا سلام به شما او شنونده های شما ما بعدش که مجبور شدیم به دلیل از اینکه هر قدر که ما پیشنهاد کردیم از طریق خانه پیشاوران پیشنهاد ما نادیده گرفته شد و هیچ کس صدای ما را نشنید به همین دلیل خانه ما به اعتراض پی بردن و به این خاطر رو به اعتراض آوردن
آیا تاسو فکر کوئ چې دغه اعتراض کومه نتیجه ورکوي او تاسو په نظر کله چې تاسو اعتراض کاوه څه هیله مو درلوده آیا تاسو فکر کاوه چې طالبان به تاسو غوښتنو ته غوږ ونیسي
به نظر من فکر نمی کنم که صدای ما را بشنوه به این دلیلی که اونا مکاتب را بسته کردن پنتونا را بسته کردن همون زمان هم امی خانم های افغانستان بودن که صدا کشیدن در ولایت ها در همه جا و اینا با خودتان شاید شاید باشین که امی طریقه هایی را که امروز دیروز اینا برانداختن قبلا هم امی کار کردن و تنها امی خانم ها بودن در مجموع در افغانستان حتی هیچ مردای ما صدای خود را نکشیدن ولی با باز هم همین خانما بودن که دست و اطراف زدن، سر صدا کردن و از اخ خود دفاع کردن، ولی فکر نمی کنم باز هم ما به خاطر از اینکه مبارزه کردیم، یک سالا شدیم، زحمت کشیدیم، وفای جامعه و مردم نادیده گرفتیم، به این خاطر قلب ما دل با طاقت نمی کنه که مثلا ما آرام بشینیم یا این کار کردیم. ولی امیدوار هستیم که اگر طالبان نمیشنوه، جامعه جهانی صدای ما را بشنوه و داد ما برسه که ما یگانه نانآور فامیل خود از این طریق بودیم، از طفلای خود. وقتی که بسیار سخت است که یک طفل آدم، یک مادر میتونه در هر حد مثلا هر چیزی را تحمل کنه در زندگی، ولی هیچ وقت گریه اولاد خود، گرسنگی اولاد خود و مشکلات زندگی که طرف اولادش باش او رو تحمل نمیتونه، صبرش به صفر میرسه. به همین دلیل است که ما نتونستیم، یعنی میفهمیم، با وجود که میفهمیم که عاجز هستیم در مقابل اینا، به خاطر که اینا هیچ صدای ما را نمیشنوند. و به نظر ما که هیچ اصلا اینمی مطلب از اینا سرکوبی زنان است، خلاص دیگه کدام تو فکر نکنم که اینا بخواین که مثلا باز کنن یا دوباره، ما امید نداریم، اما می خواهیم که جامعه جهانی، مردم بشنوه صدای ما را و هر چیز زودتر به داد ما برسه، به خاطری که نمیتونیم دیگه چی کنیم. این می رای درآمد ما بود، وقتی که ایران بر روی ما بسته کنه چگونه زندگی خود پیش ببریم.
ډیر مننه غلی هوا چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ په دې خبرونه کې، او وخت مو وېستي چې خپل زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ورسوي، او دغه خپل غشتنه چې تاسو د طالبانو څخه لري هغه هم د دې پروګرام لاره مطرح کړی. غلی نظیفه احمد شاهی تاسو خپل پښتنه کوم، بیا به غلی پروانی تاسو تراسم. غلی احمد شاهی تاسو څخه هم دا شتنه کوم، لکه څنګه چې زموږ ټولو میلمنو په همدغه باندې توافق اظهار وکړ چې طالبانو په دې خاطر باندې د شذو آرایشګاو د بندېدو اعلان کړی دی یا امر کړی دی چې دوی غواړي چې د شذو اقتصاد ته ضربه ورسوي، ستاسو په نظر باندې طالبان ولې غواړي چې د شذو اقتصاد ته ضربه ورسوي؟
خبرې چې دا چې ادب د انسان کې هم انسان باندې خندار از انسان ته و هم دندښنی ورده، ځکه چې یو مېرمن سره کول دښمنی کول په دې معنا لري هغه افغاني مېرمن وي چې د افغان مېرمن اقتصاد صفر ته ورسېږي، ضربه یې چا ته رسېږي؟ دا هم یو سوال ده مطرح کیږي. نو لوبه مرغه چې دلته جاهلیت چې وي، نادانی چې وي، نو یو نادان وګړي سره، یو نادان کیم سره، یو جاهل کیم سره، یو عقله انسان، یو عقله مېرمن به څه وایي؟ نو که چیرې یو مېرمنه سرمتمن وي، سرمایه دار وي، یو تجار وي، نو بدنامي او بدنومي تا ته رسیږي؟ نه، خوالی تا ته رسیږي؟ نه. او نن دومره خوالی شاید به درته ورسیږي چې سبا یو مېرمنه تاجر وي، میلیونر وي، هغه هم افغانه مېرمنه وي، نو ستا هغه بېوزله او یتیمه او هغه فقیر ولس سره مرسته وکړي، زکات وکړي. موږ باید دلته ولې هڅه نه کوو؟ هڅه د دې د لحاظ د اسلامي د لحاظه باید موږ د خپل اسلام باید ښه په بشپړ ډول باندې خوب ورباندې فکر وکړو او تحلیل یې وکړو. اسلام وایي هر هغه کس چې په پنځو بنا باندې قبول لري مسلمان وایي، اول کلمه، دویم لمونځ، دریم روزه، څلورم زکات، پنځم حج. که چیرې یو مېرمنه کلمه به ووایي، مسلمان شو، لمونځ وکړي، روژه ونیسي او دا حجم به وکړي، حجم کول چې د خپل د زوی او د خاوند د پلار د پیسو نه لاړ شي، خو دا مېرمنه حق نه لري چې د خپل د پلار د سرمایې نه دا زکات ورکړي، د خپل د ورور د سرمایې نه، خپل د زوی د سرمایې نه، خپل د خاوند د سرمایې نه حق نه لري چې دا زکات ورکړي. هغه مېرمنه هغه وخت زکات ورکولی شي چې هغه به هڅه وکړي، هغه په خپل لاس باندې خواري وکړي، زحمت به وباسي، د خپل د حلال رزق نه، مال نه به دا به زکات ورکړي. هغه وخت به هغه مېرمنه د اسلام پنځه بنا مکمل کولی شي. اوس به لوبه ده مره په افغانستان کې تقریبا ونه مېرمنې سته وجود لري چې هغه له دوی د اسلام د یو بنا نه محروم شوې ده، او دوی هڅه کوي چې دا مکمل په بشپړ ډول باندې دا مېرمنې د اخته تر دې حده چې د اسلام نه هم ګوښه کوي دوی. نو دا په دې معنا ده د دې نه چې دوی هڅه وکړي چې اسلام مېرمنو ته په داسې ډول ښکاره کړي چې مېرمنو خپل اولادونو ته باید ووایي چې د اسلام طرف ته لاړ شه، اسلام د کامیابۍ لاره ده، اسلام د هڅې د سرلړۍ لاره. نو دوی په دې میرمنو باندې د ظلم کوي حد باور کو دې چې میرمنې دي نو په وې په دې اسلام باندې موږ سو کوچ موږ تبا سو رسوا سو سبا یو نارینه بیگانه کله چې موږ لاس او وګتی موږ په باور نه سوال وکړو موږ په سرک باندې کرا چوانی به هغه څه د شرم خبره نه ده موږ یو نارینه بیگانه یا نامحرم سړی ته لاس وړاندې کړی غریب وو دا د شرم خبره نه موږ چې یاد خپل نوم باندې دکان هغه څه کرایه ورکو ولو سر باندې نه یې مون اجازه اخلو البته خلک ګوري چې خځه یوازې خځه دی راځي راځي د حلال طریقې نه موږ ګټه پورته کوو او خپل اولاد یا کور کورنۍ ته فاین ورون ته موږ حالات رسک راوړو او ځان ته ګټه کوو موږ د طرف نه هم یو بل مسلمان ته هم کولی شو لاس یو څلوتی یو دوه سره یو درې سره ورته ورکړو دا هم یو حکومت کې نو دوی په دې معنی دا د خځې اقتصاد چې سفارتي په دې معنی دا خپل ځان ته سره ده کله چې یو انسان د خپل خو بد باندې پوه نه شي نو هغه هڅه کوي چې لکه طالبان په خپل خو باندې نه پوهېږي چې د خو اقتصاد صفر ته ورسېږي او به خیر تاسو مخکې وایي چې طالبان دا وایي چې د هغه نیازي نه تاسو پوښتنه وکړو چې طالبان دا وایي چې د زوم د کورنۍ نه دوی ډېر پیسې اغوستل په رژیه کې یو نوی بستر راتلل موږ ورته په 5000 افغانۍ باندې موږ ورته سینګار کول د سن تر خپو پورې ښه صحیح موږ جوړه 5000 اوس په کور ناست یم ما ته 5000 چې ورکې او راته وایي چې راسه زما کور کې زما ناوې جوړ کړې زه نه ځم ما ته یو لک روپۍ چې ورکې راته واچوي چې راسه زما کور کې زما ناوې جوړ زه نه ځم زه د افغان مېرمنه یم زه افغان نجلۍ یم زما پلار هم پښتون وو په دې معنی چې په افغاني کلچر په افغاني فرهنګ باندې دوی سوي م په دې معنی ده چې یوازې ته خیرات لري او ته به خیرات نه لرم موږ چې هغه څه دکان جوړ کړی په لور نیم باندې په لور سر باندې موږ دکان جوړ کړی چې خلک منفي فکر ونه کړي چې څه لپاره موږ د ناحیې نه جواز اخلو او چې څه لپاره خاوند ته موږ اکثر لوحه لګوړې چې د خلکو وګوري دا د خوځو ارایشګاه ده نو د دې هدف چې د خوځو اقتصاد صفر ته ورسېږي د نارینه اقتصاد صفر ته ورسول نارینه در په در خاوند ته سر کو باور کې ډیر هغه کورنۍ چې زګور مچې ته نور پنځه نارینه په کور کې پروت دي بیکار ان هغه خزه وتلې مجبوری چې حرجه ته لاسي نو هغه باندې نه به سوګ نارینه به خوسته او خوځ به نارینه به سن سن اخر یو بل ته به یو بل به وخوري نو دا حکومت داری نو سو دا انسانیت نو سو چې چیرې په یو حکومت کې په یو ټولنه کې چې د انسانیت نوم د مې څنګه لاړو نو په هغه ټولنه کې بحث کول ګورو کې بل پرون ما ته وشته او ما ته چې راځي تظاهرات لاړ ما ځنه ځان خلکو سره نه در وګړو تیم سره ځان نه برم هغه وخت مانه چې د تعلیم تاریخ په هغه پر تخنیک په پنځون باندې لاندې لیکل شوی چې وایي استقلال او جهاد په تور اغسل کېږي نه په قلم د مجاهدین لیکلې نو اوس موږ خپل ازادي په غږ باندې نشي استلې موږ فکر وکړو چې د دې نن دا چې دوی چې وایي پتور اغسل کی دا هم په زور اغسل کی د دې اوس موږ هم دې سره ځان نشو بحث کولی برابر کو چې باید موږ ته اجازه ورکړي موږ کار کو بار کو نه موږ باید یو بزن ته بل حل لار پیدا کو دې سره خبرې کول بحث کول چې خو هل غ پورته کول ځان ستړي کول د کور نه وتل ځان په خطر کې اچول دا هیڅ بې خي بې معنی په دې دوه کارو کې خو تظاهرات او څه फायदा تر دې هدا پور څنګه نه ماتو لاسونه نه ماتو مریض شو خریدته نو کوم څه نړیواله هم کار څنګه غناوري دا ټول کارونه د نړیوال کارونه دا ټول د امریکا کارونه تاسو وګورئ زما هغه ټول نه دی او تاسو هم به شاهدان اوسئ د 2010 کال په دوام لري دا غي نور څه بل نظام راځي دا
مننه اغلی احمد شاهي بلې اغلی پروانه
بعد مرغه او به زما خبرې ته نشو خو بعد مرغه خو د افغان میرمنې د افغان انجلۍ حق وګړي چې اوس په نسل د ځواني تو طرف ته روانې خو بعد مرغه دا غي وخت ځای کی هیواد پنځوس کال نور هم شاته لاړ تباه شو برباد شو موږ په څو کې چې څلور یا پنځه شل کال وروسته یو ښه نظام راسي هغه نظام هم قرار ودی یو مخواري او کسمان زحمت او وباسي مختلف هغه دې ته هم شاته راسي په لار نکني نو باید دا نرمي دا فکر وکړي ځان ته حل لار پیدا کړي خپل قدرت توانمن سازي هغه به له لاس ورنکي خپل خوش له لاس ورنکي د څه پاتہ ونسي ورختا ونسي چې خدای نه خسته هر انسان خپل احساسي غریزه لري چې له بده مر کوم کارونه کی وای د خپل هوش حواس خو کنټرول کی او ځان ته یو کوم نظام تفهمول سي زمان زمانه خو به نور خمیرمن چې په عمر زمانه دی د طالبان څخه پیژني
مننه ډیره اغلی احمد شاهی. اغلی پروانه، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې دغه اعتراضونه چې طالبان ورباندې دوی ځپی او دوی غواړي چې مخه ونیسي، لکه پرون چې موږ وویل ولیدل د راپورونو له مخې چې پر ښځو باندې هوایي ډزې هم سوي وې چې دوی باید تیتو پراکسي اوشلن ګاز ورباندې وکارول سو، او همداراز ځینو ښځو موږ ته وویل په خبرو کې چې دوی په برقی ډنډو باندې د طالبانو غړی ووهلې د دوی امنیتي کسانو. ستاسو په نظر آیا دا ډول زور چې پر اعتراض کوونکو باندې راوستل کیږي او دوی ژغور غواړي چې طالبان یې چپ کړي، دا به لاریونونه پای ته ورسوي که بلا هم زیات کړي؟
د دې په اړه داس خبر ده چې طالبان دغه عکس العمل یعنی د زمونږ په مبارزو او دې خبرو په وړاندې د عکس العمل ښکاره کوي. ښکاره ده موږ په یو چې زمونږ غږ نړیواله اوري، طالبان ونه یې اوري، ټول یې اوري، خو کوم فائدہ یې نه لګورو. تر اوسه مو دا د یو میاشت وشوله، یعنی یو میاشت یو هفته پاتې ده. زمونږ غږ هر یو پروګرام سره موږ اړیکه نیولې ده، زمونږ غږ ټول نړیوال اورېدلی دی. موږ اخر دې ته مجبور شو، موږ مبارزې وکړو، خپل اعتراضات وکړو، خپل حق لپاره وجنګېږو، خپل غوښتنه ضرور دا غوښتنه خپل په حق کې رد کړو. خو نه، دا د موږ چغې به خو څنګه چې خور وویلې چې زما غږ نړیوال اورې، ټولې اورې، خو هېڅ فایده نه لري. او همدا حال دی، هېڅ فایده یې نه ده تر اوسه پورې لیدل شوي. دوی نور څه غواړي؟ یعنې د دې په حق له موږ نورې مبارزې وکړو، همدغه حل به مو وي. حتی نبی علیه السلام خپله فرمایلي کله چې هغوی جهاد کولو د بد او د احد په غذا کې، خپله مسلمانانو ته ویلي وو چې د کفارو هغوی کفار، هغوی کفارو ورته ویلي وو چې د کفارو ښځې سپینګیري ماشومان معاف دي. دوی راځي چې موږ مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو، په خپل حجاب، په خپل حیا او عزت کې، د خپل کور نه راوځو، په حیا او عزت کې خپل کور ته ځو، خمو دین ویلی دی، سبق مو ویلی، ترجمه مو کړی دی. دوی راځي په موږ داسې ګزارونه، داسې یو حالات چوي. ولی
اغلی پروانه
اعتراضات په وړاندې دي.
بله، ستاسو څخه یو بل پښتنه زده کوم چې کله چې تاسو د دا ډول وضعیت سره مخامخ کیږي او ستاسو راشګاوي هم وتړل سوي، نور به تاسو هلته کار نه کوي، آیا داسې کوم بدیل لاره ستاسو د دغه شتو لپاره چې راشګاوي یا سنگارتونونه ور باندې باندې سي او دوی په خپل کور کې بیا کار پیل کړي، دغه امکان لري؟
کور خور جانې څنګه چې زمونږ بلې خور ویلې، اول مخکې به مونږ ته د شا کورنۍ نه، د شاوود کورنۍ نه خلک راتلل، مونږ په 3000، 2000، 5000، حتی که ډېرې 6000 پورې مونږ به جوړ کړي. اول سریان خپل اجازه نه وکړي. ګوره، دا دکان و سارانی چې مونږ ته راتلل، خزړورې رانه نه ایستلی شو. اول که زه په کور کې دا کار شروع کړم، زما کور کې زما ورونه دي، پلار به مې وي، مثال د خبرې د نورو، آیا هغه جلکیانې بیا راځي مونږ ته؟ هغه پلاران یې پرېږدي چې دوی په کور کې دا رجدار زته لاړه شه. زمونږ د کور نه چې دوی وځي، ادمن به خو په یو لباس کې دي کنه، آیا اجازه ورکوي ورته چې لاړ شي؟ نه. او همدا چې مونږ ته زمونږ فامیلی اجازه به هم نه راکوي چې مونږ لاړ شو. قسمه ده، خدای مکه، پلارونه ونه لري، سوګرور ونه لري، هغوی ته ترونه ماماګان خو به لري کنه، که نور څه نه، خپل ټولنه خو لري، هغه خپل غرور خو لري کنه. همدغه چې دا جلی نه شي کولی چې د چا کور ته لاړ شي، واده والا کور ته لاړ شي، هلته دې فیشن چاته وکړي، خپل نفقه یا رزق دې د هغې ځینه ته راواخلي، ځکه چې هلته به هم خروار خلک وي، سړیان به وي، دا په پاکې سړیانو کې نه وځي، که نور څه نه، دروازې مخه کې خو به وځي. دا چې کله دې فیشن کوي، هلته به خلک نه وځي. نو دا خو داسې ځای و چې فقط مونږ د ناوې سره کارو، حتی مونږ یو سړی نه دی لیدلی چې دلته اوسېدلی اوسي. ناوې سره مو کار دی، نه خلکو سره مو کار دی، ښځې په ښځم کار دی، ښځو ته کار کوو، ښځې نه پیسې اخلو، د ښځو په ښځو سوداګري ده. دې کې خو د سړي اختلاط نشته دی، که دوی وایي چې دا د شریعت خلاف کار دی، هېڅ دې کې د شریعت خلاف کار ماته څه شی ښکاري نه. که دوی دا د ورځې ایستل شریعت خلاف ګوري، وایي چې ګناه ده، مونږ به د دې نه قطن هغه وکړو، بند به کړو، دا کار به مونږ نه کوو. خلک په کورونو کې کوي، کورونو ته به هم سبا ته ورځي چې کورونو کې ورځې مه وباسئ، سختګي وېښتان مه لګوئ، رنګونه مه کوئ، کورونو ته به هم ورځي چې تاسو دا کارونه بند کړئ، کورونو کې خو نه شي کولی. دا خلک چې مونږ ته رجدا او ته راځي، ورځې وباسي، یا ویښته رنګه، یا څه بل څه، یا د مخ لاسونو ویښته نخ کوي، اوس الحمدلله ټول په دې پوهېدو چې خپل کورونو کې کوي، نو دوی به څه کوي؟ سبا ته به ورته وایي چې کورونو کې دا خلک چې دا کارونه کوي بندې کوي.
مننه اغلی پروانه. بله و ستاس جغ مشترازی مننه ستاس نظر مو هم واخست. اغلی نیازی تاسی د اغلی پروانه د خبرو پتړاو باندې څه ویل غواړي؟ دوی دغه پښتنه وکړه چې آیا که خلک په کورونو کې آرایش کوي یا اوریزی باسي یا سختګی ورشتان لګوي طالبان به په دغو ښځو پسې کورو ته ورځي چې وی ګوري چې آیا دوی دغه کار کوي کنه. او تاسې د دغو اعتراضونو راتلونکی څه ډول وینئ؟ آیا فکر کوئ چې دغه ډول اعتراضونه به دوام وکړي، ښځې به بیا هم خپل ژغ پورته کړي، که به ورو ورو دغه ژغونه چپ سي؟
زه خو لکه مخکې چې به اشاره وکړله ورته چې قدردانی کوم د دې اعتراضاتو. حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره اوله به غوښتنه کوي، لکه څرنګه چې زموږ خوندې دا کار کړی، که د تحصیل په برخه کې وه، که د مکاتبو د دروازو د بندېدلو په برخه کې وه، که د پوهنتونونو د بندېدلو برخه کې وه، که د ازموینې کې د انجونو برخه نه اخیستله برخه کې وه، او که څه هم د آرایشګاهو په برخه ده، که د پارکونو د هوټلونو د ودونو هره برخه کې چې دوی قویده وزه کړی ده د ښځو پر وړاندې، دغه تاوتریخوالی دوی منځته کړی ده، په دغه هره برخه کې زموږ خوندې خپل ژغ اوچت ساتلی. لومړی یې ورته ښه سلامیزه غوښتنه کړې ده، په بارو بارو په کراتو یې غوښتنه کړې ده، پوهېدلی ده چې دوی جواب نه ده ورته ورکړی، بیا یې اعتراض کړی ده، بیا یې اعتراض د دوی په مقابل کې کړی ده، په زمین کې خپل اعتراض نړیوال ته هم وښيي چې دا ډیر ښه ده. ما مخکې مو ویل چې حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه، د حق د اخیستلو دپاره به ژغ دي اوچت ساتي. که ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي، مور غوندې مهربان، هیڅ د عاطفې څخه ډک هیڅ نور کس نشته په دنیا کې، مګر مور تر هغه وخته پورې خپل اولاد ته شیدې نه ورکوي تر څو چې اولاد یې ونه ژاړي. اولاد یې ژاړي بیا مور شیدې ورته ورکوي. نو په دې خاطر د دغه معقولې سره هم په اخیسته باندې زه د دوی قدردانی کوم، ستاینه کوم چې دوی خپل ژغ اوچت کړه، او دا ژغونه به اوچت یي. دا دې اصلا طالبان زړه ته وانه چي چې دوی اوبه پاشي پر ښځو باندې، دغه خپله یو بېسیرتي ده، بې عزتي ده چې ته یو ښځې ته یې کوې چې هغه پر هغه باندې اوبه پاشي. ما اعتراضونو صحنې ولیدل، راپورونه مې ټول ولیدله، او زمین کې که ګاز استعمالوي هغه بې هوشه کیږي، لویږي، بې ستره کیږي، بې عزته کیږي. تر هغه خو هغه دوکان ښه و چې په دوکان کې ناست و، په عزت یې کمایي کوله، خپل نفقه یې پیدا کول، خپل دولت دا تا لا بې عزته کړل چې سړکونو ته دې وایستله، تا بې سیرت کړله چې اوبه دې ورباندې ونیوله، تا بې عزتي ورته وکړه چې ټکان دې وکړه چې دوی په ځغستاسو د ستوپاچه سوه دې خوا اخواستله. خو دا دې زړه ته واچوه چې دا ژغونه په دا رقم ته نه سې خفه کولی، نه یې له منځه وړلی سې. دا ژغ به همیشه اوچتیږي. ولې وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته څه عجب شته؟ دوی ښه تاسو ته غوښتنه کړې وه چې دغسې قوانین مه وضع کوئ، د دغه لارې څخه موږ نفقه پیدا کوو، که تاسې کوم څه په کښې کې لرئ، کوم ملاحظه لرئ، موږ ته راواستوئ چې دغه قوانین په کښې کې وضع کړه. دا اوس هم د پروانه خور په خبرو کې ما واورېدله چې ویل چې که ورځې ټولول دی وایي چې ګناه ده، راته ودي وایي موږ ته دې په آیاتو په حدیث باندې ثابت کړي، راته ودي وایي چې مې کوي موږ یې نه کوو. هغه څه هغسې قوانین لکه چې په مکاتبو کې ما بار بار دا خبره کړې ده، که په مکاتب یا پوهنتونونو کې کوم مشکل و، تا به د هغه مشکل د حل لاره پیدا کړې وای. داسې خو موږ نشو کولای چې زموږ دروازه زړه ده، دروازه د بېخه باسو غورځوي بیا به بله دروازه رانیسو. په کریات کې مې کښنه وی چې بیا بله دروازه رانیسې، خو اول د دغه دروازې بدیل پیدا کړه، بله دروازه راوړه، بیا دا وباسه هغه کښېنوه. ته هم د هر ښځ دپاره چې قویدات وضع کوې، د هر قانون دپاره چې دي، د هر فرامین دپاره چې دي وضع کوې، د هغه دپاره اول بدیل یې وسنجوه. اول دغه ښځو ته به دې یو فابریکه جوړه کړې وای، حد اقل یو داسې یو فابریکه به دې جوړ کړې وای چې پلاستیکي چپلق یې په کښې کې جوړېدلی. دغه ښځو ته به دې ویلي وای چې ټول راسې په دغه ځای کې کار وکوي، په دغه فابریکه کې هغه کار مه کوئ. دوی به بیا در سره دغسې جنجال نه وای کړی، دغسې مشکلات به نه وای جوړ کړی. نن ته خپله هم د مشکل سره مخ یې، ښځې دې هم د مشکل سره مخ کړي دي، نړیوال دې هم ټول په شور راوړله. په زمین کې دې موږ نړیوال ته هم بیا هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو چې دا سراسر غلط کړنې دي. دا دوی یو خو د دغه حالاتو څخه زه داسې یو اخیسته کوم، یا دوی اوس په دې باندې پوهېږي چې نور نو د زوال سره مخ یو، راسئ چې یو نوم خو پرېږدو چې موږ شریعت تطبیقوله، ځکه نړیوال موږ سره مخالفت وکړه. دا خپله دوی غواړي، دا ښځې دوی خپله پاره یي د ځان دپاره چې دا حالت یې رامنځته کړې ده. په دې تسلیم شوي دي نور مونور نه پریږدي باداران به ورسره خبره خرابه کړي ځکه دوی نو دا کار کوي دا خپلې ټولې پروژې دي دغه حالتونه
مننه اغلې نیازي بلې ډېر مننه اغلې نیازي ستاسو نظر مو واخیست د ارایشګاو د تړل کېدو د دغه اقدام پر ضد باندې د لاریون د شوزو او بیا هم د لاریون د ځپل کېدو په اړه باندې ډېر مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدې ژل خپل ټولو بیلمنو اغلې بیبی نظیفه احمد شاهی اغلې قمر نیازی اغلې پروانه او اغلې هوا څخه ډېر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظرونه شریک کړل او ګډون یې وکړ موږ به بل اونۍ بیا هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسن چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسن پکاز کته کور دم مجمروس پکاز کته کور دم مجمروس چه ده حسن شور ما شوری ما شر چه حسن شور ما شوری ما شر چه پز کریے خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجے تہا سنم پہ آتمے جگارو سو تہا سنم پہ آتمے جگارو سو چتا حسن شور ما شوری ما شر سو چتا حسن شور ما شوری ما شر سو مجمروس چه ده حسن شور ما شوری.